امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې په پاکستان کې انتخاباتو ته څو ورځې پاتې دي او د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاینونه اوج ته رسیدلي دي. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د استخباراتي ادارو برعکس ویلي دي چې روسیه اوس د امریکا په نشه کولو کوشش نه کوي او خپل مخالفین یې لیونی بللي. ولسمشر ترامپ دا خبرې یو ورځ وروسته دا غنه کړې دي چې د خپلو مخالفینو د قانع کولو کوشش وکړ او ویل چې په هلسنکي کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په اړه کومې خبرې کړې وې په هغه کې ترنه الفاظ ګډوډ شوي وو. ولسمشر ترامپ د کابینې د غونډې نه مخکې په سپینې ماڼۍ کې داسې وویل: موږ ښه روان یو، باید د روسیې سره د بل چا په وخت کې موږ دومره ښې اړیکې نه لرلې او د روسیې په اړه زما پر شان بل یو مشر تر اوسه نه دی پیشکش کړی. که څه هم خبریالانو د ټرمپ نه پوښتنه وکړه چې آیا روسیه اوس هم په امریکا کې امریکا په نشه کوي، هغه وویل چې داسې نه ده. ترامپ زیاته کړه چې ځینې کسان زما د ولسمشر پوټین سره د ښو اړیکو نه نفرت کوي، هغوی غواړي جنګ دي وسي او ښه تعلق دي نه وي. د امریکا متحداتو یو لوړپوړي جنرال د پنجشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د جنگ د ارزیابۍ په نتیجه کې د دې ډېر امکان نشته چې د امریکا متحداتو دی په افغانستان کې په ستراتیژۍ کې لوی بدلون راولي. د رایټرز خبري اژانس د جولای په 10مه نیټه یو راپور ورکړی وو چې پکښې راغلی وو چې امریکا متحدات د تیاری نیسي چې د افغانستان په اړه د خپلې اوسنۍ تګلارې ارزونه وکړي. د امریکا نوې ستراتیژۍ یوه برخه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیاتول وو چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو کال مخکې په ګرانه په دې کې نیسو چې دا کار وکړي. امریکایي جنرال جوزف ووټل دا ډول ارزونه عادي بللی او ویلي چې دا وړاندیز یې کړی چې داسې توقع لري که څه هم مستقیمه نه خو پرمختګونه سوي دي. ولسمشر ترامپ د پوتین هغه وړاندیز د ردولو وروسته چې روسیې ته د لسو امریکایانو نه د تحقیقاتو اجازه ورکړي، پوتین ته امریکا ته د سفر بلنه ورکړې ده. سپینې ماڼۍ د پوتین د وړاندیز په ځواب کې ویل دي چې ولسمشر ترامپ دغه وړاندیز رد کړی دی. روسیه د ولسمشر وړاندیز په امریکا کې سخت غبرګون پارولی وو. پوتین ویلی وو چې روسیه به امریکا ته د هغو دولسو کسانو نه د سوال ځواب اجازه ورکړي چې امریکایي تحقیقاتي ادارې ویلي شک لري چې د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وي او په بدل کې به د لسو تنو امریکایي اتباعو نه د تحقیقاتو غوښتنه کړي. د روسیې د ولسمشر د وړاندیز د ردولو وروسته ولسمشر ترامپ د ملي امنیت مشاور جان بولټن نه وغوښتل چې پوتین ته واشنگټن ته د راتګ بلنه ورکړي. سپینې ماڼۍ دغه نه وروسته د پوتین د وړاندیز د ردولو اعلان وکړ چې د امریکا د کانګرس غړو د پوتین د وړاندیز ضد یوې لایحې په تصویبولو کار پیل کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان د چهارشنبه په ورځ د سنایوي کمیټې ته ویل دي چې پوځ په انتخاباتو کې مستقیمه توګه رول نه لري. جنرال آصف غفور وویل چې په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او یوازې د انتخاباتو امنیت لپاره به پوځ په ټول ملک کې ځای پر ځای کیږي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ او ملکي ادارو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی وو. ښاغلی غفور وویل چې د انتخاباتو په ورځ به په ټول ملک کې شاوخوا 400,000 عسکر د امنیت لپاره ځای پر ځای کوي. د پاکستان په پوځ له دې کبله نیوکې کیږي چې په انتخاباتو کې د خپلې خوښې د کاندیدانو د کامیابۍ لپاره د خپل نفوذ نه کار اخلي. څو ورځې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسن هم په یو رپورټ کې په دې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د پاکستان پوځ په انتخاباتو کې مداخله کوي او د پاکستان مسلم لیگ نون د ګوند د غړو پر ضد اقدامات کوي. د کرکټ نړیواله ډله وایي چې امریکا باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د خپل استازي د ټاکلو تر څنګ له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو په شرایطو هم خبرې وکړي. دا ډله وایي د امریکایي استازي کولی شي چې په قطر او یا په بل کوم هیواد کې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره خبرې وکړي. دغه ډلې د رسنیو، امریکایي چارواکو او نړیوالو سازمانونو د راپورونو او څرګندونو په اساس لیکلي دي چې اوس واشنگټن له طالبانو سره مخامخ خبرې غواړي. روسیه د پنجشنبه په ورځ داسې ویډیوګانې لړۍ خپره کړي چې عادي او د نوي اثر اټومي وسلو ارزمویني او عملیات پکې ښکاري.
Russian Defense Ministry aired Hollywood-style footage of its new super weapons.
روسیه دغه ازمنی څور زی ورسته لاغه کړی چې د امریکا او روسیه ولسمشران په دې خبري وکړي چې په څه ډول د وسلو سیالي ونکړي. جمهور رئیس پوتین د تیر مارچ په میاشت کې د نوي اثر اټومي وسلو د لړیو اعلان کړی وو او ویلي وو چې دغه وسلې د نړۍ هر برخه باندې شکولې سي او د امریکا د توغندۍ او ضد دفاعي نظام هم د دې مخه نسی نیولې. له اروپایي هیوادونو څخه د لویدیځي او مرکزی افریقا ته په پراخه پیمانه د مخدره موادو قاچاق کیږي او میلیونونه انسانان په دغه هیواد کې په دغو موادو روږدي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. په پاکستان کې انتخاباتو ته څو ورځې پاتې دي او د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاینونه اوج ته رسیدلي دي. د سیاسي کارپوهان وایي په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي ګوندونه ژمنې ډېرې کوي، خو چې په حکومت کې راسي بیا نو څه نه کوي. د پاکستان د سوات ځینې رای اچوونکي په دغه سیمه کې د برېښنا د نشتون، د چشاک د اوبو کموالی او په روغتونونو او ښار کې د ناپاکۍ څخه سر ټکوي. په دې هکله ستاسو پام د ډیوې رادیو رپورټ را ګرځو.
په سوات ضلع کې د صوبایي اسمبلۍ اته حلقې دي، خو دې کې د ټولو مهم حلقه د منګورې ښار حلقه پی کې پنځه ده، کومه چې مخکې پی کې اسی وه او منګورې ښار د ملکن ډیویژن د وو ضلعو هیډکوارټر هم دی. د حلقه کې د 15 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده چې پکې اته امیدواران د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او و امیدواران په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي.
به هغه کس لوټ ورکړ چې زموږ د کوم مسلې د منګورې ښار چې کوم دي دا اوارې کې موږ به هغه کس منتخب کړو.
مسلې خو دا دي چې لوټ شېډینګ مثلا سبا کې جوړتای ته لاړ شه سیرنج نه ملایږي لگا در په در بګرځي خلګو ډیر دا ویکړي چې ارمو په تبدیلی راوسته ډاکټران د سي جي اوسړي ته په کې جولټي کې سرنج نه ملایيږي په وخت د علاج نه ملایيږي په ایمرجنسي کې پیسې وته لاړشه.
منګور خر په دوو غټو هسپتالونو باندې د ډیویژن د وو ضلعو د مریضانو بوج دی او وټران وای چې هسپتال کې علاج خنه کیږي او هسپتال کې ګندګي ډیره زیاته ده. منظور بابو وای چې د قامی سملې د پاره چې تیر انتخاب کې هغه چا لوټ ورکړو او هغه ګټلی و نو 15 کال کې پسترګو نه دی لیدلې.
تیر کال موږ وټ ورکړو په ژوند کې ولنه غلطي ما ته کړو وټ ورکړو او زه ورته قسم خورم چې 15 کال کې په دسترګو نه لیدلې تا یعنی په وټ ټایم کې ما نه ولیدل هغه رستم نه ولیدل.
د 15 جولای پټاکنه کې د متحده مجلس عمل د امیدوار محمد امین، دا تحریک انصاف فضل حکیم، دا عوامی نیشنل پارٹی واجد علی خان، دا مسلم لیگ نون ارشاد خان، دا پیپلز پارٹی شہزادہ امیر زیب شہریار او دا قوم موطن پارٹی دا فضل الرحمن نونو پمینس کے دا مقابلے امکان دے. دے حلقے کے دا رجسٹرڈ ووٹوں تعداد 1,55,000 یو سل او شپک دے چھپا کے و اتیا ذرا ات سوا درش پیتا دا سڑو او اتش پیتا ذرا دو سوا درس الوق دا خزو ووٹوں دی او د دې د پاره به الیکشن کمیشن په 15 جولای درې نوی پولینګ سټېشن او 216 پولینګ بوته جوړی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د اسرایلو پارلمان پرون یو جنجالي قانون تصویب کړ چې په اساس اسرائیل یوازې د یهودانو هیواد بلل سوی دی. دغه قانون د مسلمانانو او عیسویانو شدید غبرګون راپارولی. په نوي قانون کې د یهودانو د پرمختګ او مدني توانمندۍ یادونه سوی او عربي ژبه له رسمیته لغوه او د ځانګړې مشخصې سطحې ته ټیټه سوی. د اسرائیلو تر حاکمیت لاندې یو شمیر غیر یهودانو د حکومت دا عمل ښکاره تبعیض او نژادي کرکه بللې چې په باور یې دیموکراسۍ ته به زیان ورسوي. نور حال پر پوټ کې واوري.
د اسرائیلو پارلمان کې نسد د پنځشنبې په غهیز یو اختلافي قانون ته مثبت رایه ورکړه. دغه قانون یوازې یهودانو ته د خود ارادیت حق ورکوي او د یهودانو د پاره د میش ځایونو جوړولو ته لار هواروي. قانون ته چې د ملت دولت نوم ورکړ شوی، تر 8 ساعته ناندریزو بحثونو وروسته اکثریت وکیلانو رایه ورکړه. د اسرائیلو د پارلمان عرب غړي د قانون کلک مخالفین دي. قانون د عربي ژبې رسمیت اخیسته او د خاصې ژبې نوم یې ورکړه ده.
اخو کرشه ازه
د دغه شیطانی قانون پر سر یو توره پرده پرته ده. داسې قانون چې توره ټوټه پرې خوره ده.
خود اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ل قانون څخه ملاتړ کړی ویلی دی چې تصویب کېدل یې د صهیونیزم په تاریخ کې یو تازه پاڼه پرانستلې ده.
زه خپل هیواد د یهودانو ټاټوبي ته دا خبره تکراروم، خو په دې وروستیو کې داسې خلک هم پیدا شوي چې کوښښ کوي دغه هیواد بې ثباته کړي او په دې توګه زموږ د موجودیت او حقونو اساس بې ثباته کوي. دا مو ژبه ده، دا مو ملي سرود دی او دا مو بیرغ دی.
وفخن هیوم حککنو بسلع خوک.
په اسرائیلو کې د میشتو عربانو مدني حقونه تضمین شوي دي، خو ډېری شکایت کوي چې د حکومتي خدمتونو پر وخت به له سخت تبعیض سره مخامخ شي. دغه قانون د امریکایي یهودانو د سازمان غبرګون هم راپارولی ده. د سازمان مسؤلینو د قانون د تصویب کېدو له امله د خواشینۍ په څرګندولو سره ویلي چې نوی قانون د اسرائیلو د محسینو هغه ژمنه له خطر سره مخامخ کړې ده چې اسرائیل یې د یهودانو هیواد او دیموکراتیکه خطه بلله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه غوښتنه غندلې ده چې وایي روسیه غواړي د امریکا له څو اتباعو څخه هم تحقیقات وکړي، البته د دې په بدل کې چې د امریکا مفتشین غواړي له هغو دولسو روسانو څخه تحقیقات وکړي چې خاص مفتش رابرت مولر پرې د 2016 په انتخاباتو کې د لاسوهنې له امله رسمي تورونه لګولي دي. نور تفصیل زموږ د همکار نسیم ستانیزی په رپورټ کې واوري.
د هلسنکی په سرمشریز غونډه کې روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر ټرمپ ته وویل چې خاص مفتش رابرت مولر کولی شي چې روسیې ته راشي او له هغو دولسو روسانو نه تحقیقات وکړي چې ده پرې په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه لګولي دي. خو د دې په بدل کې که روسیه هم وکولی شي چې له هغو یولسو امریکایانو نه تحقیقات وکړي چې په روسیه کې پرې د غیر قانوني اعمالو د سرته رسولو شک کېږي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون دغه تورونه او د روسیې ادعاګانې په کلکه رد کړلې او هغه یې په بشپړه توګه د خندا وړ وبللې.
We continue to urge Russian authorities to work.
Data da mawar ko che Rusi charwaki data wa sa uche da America da adli le wazarat sara kar wukri che po Rusia ke haga kasan taqib kri che pa haqiqat ki pa haga jali dasisa ke dakhil di che Rusia ke da Bill Browdy masala maistra wastala da haga company da haga company aw nuri hadaf wagrzawal aw hamdaranga da Rusia da khalko khilaf hamwal
khuspini mani da Putin le khwana da tabadule wrandiz sam دلاسه نه درات کړي.
په دې برخه کې یو څه خبرې اترې وشوي، خو د امریکا له لوري کوم تعهد نه دی شوی. ولسمشر به له خپلو همکارانو سره پرې کار وکړي که په دې برخه کې کومه اعلامیه وي نو موږ به تاسو ته خبر درکو.
د روسیې له خوانه په تورونو کسانو کې یو هم پخوانی سفیر مایکل مکفال دی. پخوانی سفیر مایکل مکفال سپینه ماڼۍ دې ته وهڅوله چې د پوتین مسخره غوښتنه په غوڅو الفاظو رد کړي. خود هلسنکی له کانفرنس نه لامخ کې هم مایکل مکفال د روسیې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د دریس په اړه اندېښنه څرګنده کړې و.
My greatest master ویره دادا چې ولسمشر ټرمپ د پوتین په وړاندې ډېر دوستانه نظر ولري او په سټایل به یې ونازوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ دغه ډول انتقادونه رد کړل.
د روسیې په مقابل کې څومره چې زه سخت دریز لرم بل هیڅ جمهور رئیس نه درلود. شمیر ته وګورئ چې موږ څه کړی دي، بندیزونو ته وګورئ، سفیرانو ته وګورئ چې هلته نشته دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، څو ورځې مخکې د هرات په ولایت کې مولوي فضل الرحمن انصاري خلکو ته په خبرو کې وویل چې د رسنیو او خبریالانو پر ضد جهاد باید اعلان سي، ځکه چې د افغانستان رسنۍ او خبریالان اخلاقي فکر او فرهنګي فساد ته لمن وهي او د عامو خلکو په ذهنونو تاثیر اچوي. د درې خبرونې خبریال ظفر بامیانی راپور شالېږلی چې پښتو متن تاسو ته در اورو.
اما امروز ما میگم از تمام مفتیان بریم پرسان کنیم، هر مفتی که چنین فتوای نداد بدانیم که او مفتی نیست، یک شخص فاسد و ظالمی هست. بدانید و بفهمید که بر علیه رسانه های افغانستان جهاد فرض است. هر کسی نه از بین ببرد جهاد کرده، مبارزه کرده، هر کس از دست اینها کشته بشه شهید بشه.
داد مولوی فضل رحمان انصاری حق خبری دی چې تیر جمعه د هرات په ولایت کې مخکې د لمانځه د ادا کولو څخه وکړي. د مسجد دغه ملا امام د افغانستان رسنۍ او خبریالانو ته فاسد ویلی او دوی په اخلاقي فکری او فرهنګي فساد ته په لمن وهلو تورن کړی دی. دا خبرې د هرات ولایت د خبریالانو د سخت انتقاد سره مخامخ سوي. د هرات په ولایت کې خبریالان وایي
ما به عنوان یک خبرنگار از این نایه به شدت نگران هستم. امیدوارم که دولت و ادارات زیربط در این مورد توجه جدی بکنند.
برای ما کسایی که داریم با امکانات کم با امنیت نادرست فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای میکنیم واقعا جای نگرانی هم.
در هرات به ولایت که در آرزو در تلویزیون خبریال عبدالقیب پدرم قاضی زاده وایی زه در یو خبریال په حیث دی کار ډیر اندیشمن کردیم. د حکومت او دولتي ادارو څخه دا هیله لرم چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي.
وقتی که یک نفر گپیر خلاف اسلام میگه، خلاف مقررات و قوانین میگه، بعد از اثبات جرم از او، بعد از اثبات از این که این نفر افترا کرده، دروغ گفته، مردم را به ناحق به اختلاف انداخته، بعد از اثبات جرم متناسب به جرم جزای باید ببینه.
حتی گروه های مخالف مسلحی که در کوها قرار دارند.
در دا افغانستان در لویدیز حوزه د علما و د شورا معاون مولوی محمد کباب یعنی او د هرات په ولایت کې د حج او اوقاف د ادارې رئیس سید محمد شیرزادی وایي د عدلی او قضایی ارگانونو مسئولین باید د دې خبرو پوره تحقیق وکړي. د دې عکس العملونو په زیاتېدو سره مولوی فضل رحمان انصاری خپلې خبرې اخیستې او ویلي چې خبریالان او رسنۍ د عامو خلکو په ذهنونو تاثیر اچوي. د هرات د ولایت د والي ویان جیلانی فرهاد وایي
ما متحد به حمایت جدی از اصحاب رسانه و خبرنگاران هستیم. از طریق کمیته امنیت و مسئولیت تدابیر جدی و لازم در راستای تامین امنیت مراکز رسانه‌ای روی دست داریم و در این زمان ادعایی که صورت گرفته و موضوعاتی که اخیرا
در دی ولایت امنیتی مسئولین در موضوع په جدی ډول تعقیبوي او هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې خبریالانو او رسنوی ته زیان ورسوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د تیرو شپږ میاشتو په جریان کې یوولس افغان خبریالان وژل سوي او یوولس نور زخمي سوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندهار کې کروندګر او ځمکوال وایي د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید لپاره د ژورو څاګانو له امله د اوبو سطحه ټیټه سوې او کرهڼه یې زیانمنه کړې ده. د پنجوایي ولسوالۍ ځمکوال وایي اوس یې کلک هوډ کړی چې د اوبو د سپما دپاره له دې وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوی به کوي. نور حال له کندهاره د عزیزالله پوپل پر پوټ کې واوري.
د کندهار په جنوب کې پنجوایي د دې ولایت له مهمو زراعتي ولسوالیو څخه ده چې اوس یې کروندګر د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخ دي. د دې ولسوالۍ ځمکوال مني چې په تیر کې د تریاکو د کښتو لپاره ژورو څاهانو د اوبو زیرمې ډېرې زیانمنې کړې. په پنجوایي ولسوالۍ کې یو مهال د تریاکو پراخ کښتونه کېده خو ځایي اوسېدونکي وایي چې په زیانونو یې اوس پوه سوي او د تریاکو د کښت کچه اوس ډېره ټیټه سوې. د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي خان محمد امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې د تریاکو د نورو زیانو ترڅنګ د اوبو د کمښت په وجه د دې کرهنیزې ولسوالۍ زراعت ته لوی ګواښ پیښ دی.
کوکنار کره کېدله خو په اوس چې اوبه نشته دا د زیاتو برمو د نتیجه ده چې نن په کندهار کې د پنجوایي په ولسوالۍ کې په ټولو ولسوالۍ کې اوبه نشته. خو پنجوایي په ولسوالۍ کې خلک اوس پر بارېدو دي، خلک بارېږي. دغه د تریاکو ګټه ده چې موږ زیاتې برمې وهلې، جوړې برمې مو وهلې، نن مو د شنګ د اوبو په سر مشکل لاس او ګرېوان یو.
د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د تریاکو د کښتو په وجه د پیښو سو زیانو څخه کروندګر اوس پوسوي او دا کښت ډېر له منځه تللی. د ولسوالۍ په چلغور سیمه کې حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي او تنظیم لپاره د یو لوی کانال د جوړېدو پروژه پیل کړې. د سیمې اوسېدونکي وایي چې ځمکوالو کلک هوډ کړی چې په خپله سیمه کې به د نورو کروندګرو د تریاکو د کښت مخه هم ونیسي.
داسې مځکه نه ده کړې سوې لکه د هلمند چې مثلا په خورورو مځکه یې کړلې و. دا زموږ په ګر وطن چې راجمع کې اتمنه تریاک یې نه دي اخیستي. واجوری ده نو بیا کچیر دا سپیر چې سړی ډیر تاریخ وکړي هغه مثلا ملک ورته دریږي چې دغه مکو نو بار هغه نس کرای د ملک څخه
نصرت الله د تاریخو لکروندې څخه مخاړولې او اوس پر خپل پټی د رومیانو کښت کړي دی وایي چې د سیمې خلک د نشي توکو د کښت په وجه له بیلابیلو زیانو سره مخ دي
زموږ خلک ډیر په دا کچکی ډول په تاریخو په جای محتاج دي دا چې دا کامکاری موږ سره وسي خلک به موږ د نشو سره وګرځېږي او بیکاره به نه وي ته نورو په ساتو سره به وګرځېږي خپل کارو ته به ادامه ورکړي
د کندهار د پنجوایي ارغسان او میوند ولسوالیو په ګډون د دې ولایت په ډیرو نورو برخو کې تر مځکه لاندې د اوبو د زیرمو د کمیدو سره پر یوه وخت ډیری کروندګرو کورنیو خپلې سیمې پرې ایښي دي ځای اوسیدونکي د دې کار یو لامل په خپل ساري ډول د تریاکو د کښتو د اوبو کېدو لپاره برمې یا ژور څهان ګڼي چې زیانونه به د راتلونکو لپاره هم موجود وي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
او د هم د خبرونه یو مرکه د پوهنې وزارت چارواکي وایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په ننګرهار او لوګر کې پر شوبنځیو او شوونیزو ادارو بریدونه کړي دي چې له امله یې یو شمیر شوونځی په موقت ډول تړل سوي په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د پوهنې د بهیر په وړاندې د نوو ګواښونو په اړه د پوهنې د وزارت د خبرونو د لوی رئیس او ویان محمد کبیر حقمل سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راکرسو
په دې ورسېو کې په یو شمېر ولایتونو کې د ماری پوړانی غوښنه زیات شوې دي
شدید اندېښنې موږ ته پیدا کړې دي متاسفانه لسکونه زره زکون کې خونځې ته لټلونه محروم کړې دي او یو حرکت غونډې پیل شوې ده چې متاسفانه موږ دوام دیان بولو دی افغانستان په زیان بولو او د افغانستان د راتلونکو په زیان باندې بولو زموږ تماسونه جدوجهد او هڅې ملټلو خو سره داسې پیل شوې چې ان شاء الله کې زر تر زره د ستونزو حل سي د باندې ګرم موسم خونځې دی وړي رخصتوي تللې دي د سړو سیمو خونځې په سلون میاشتنه ازموینو باندې بوختي او په څو ورځو کې به خو هم د رخصتوي خواته ولاړ سي خو له دې رخصتوي نه وروسته او د امتحانونو په جریان کې که داستونځي موجود وي زموږ د تعلیمي کال په خ تکمیل او د تعلیمي کال د نصاب په عملي کولو کې بل موږ سره ډېر زیات ستونزي پیدا کړي
په ننګرهار کې دوه ځلې د معرف په ریاست او د خاري مدیریت باندې بریدونه وشول خونځي یو امنیتي اندېښنو له امله وتړل شول همداشان لوګر کې هم دوه خونځي ته اور اچول شوی یا د سوځولو هڅه شوې ده د دې اله څه ګڼي
دوړو خو هم دایش هم طالبان دای دا کوي چې په موږ باندې دولت او بهرنۍ ځواکونه عملیات ډیر کړی دي زموږ کسان راوازنی دایش خو حکومت رسمي اخترنامه نشر کړی او پیغه کې لیکلی چې دوی ماشومان پکې وژل سوي دي او د دې لپاره چې دغه ماشومان وژل سوي دي دوی هم راځي زموږ ماشومان او زموږ خونځي په نخ کوي چون خونځي رخصت او متاسفانه دوه ستر بریدونه دوی پر معرف باندې وکړلې او د معرف ریاست باندې چې خوشبختانه وسلوال مخکې لدی چې تعمیر ته نوځل په خو ولیدل او وژل سول بل هم په خاري مدیریت باندې چې تر یو لسو ډیر موږ خپل همکاران پکې لاس ورکړ شهیدان سول او د پنځو نډیر همکاران زموږ ټپیان سول اسناد مو سوځیدل تعمیر خراب سو په لوګر کې عینن له تیر شنبې رئیس د طالبانو د ایداده چې ګنې دولتي ځواکونه ور باندې سخت بریدونه کوي دوی تزیانونه او خټې د بنان د بریدونه باید کم سي کنه کمی کې دوی مکتبونه بندوي او د دې ترڅنګ بیا تهدید کړي چې تاسو خپل مکتبونه نه تړي بیا به موږ تاسو خوندې وی جوړو او ور بور غرزو په دې جریان کې دوه خوندې ته تر اوسه پورې ور اچولې چې متاسفانه ډیر کلی او ډیر معیاري تعمیرونه زموږ پکې وسوځیدل د میلیونونو افغانۍ ودانۍ او تعلیمي توکي پکې وسوځیدل سوابق د زده کوونکو زموږ پکې لمنځ ولړل او غټ ستونزې رامنځته کړې زما په فکر دوی کوشش کوي چې یو ډول فشار راولي په نظام باندې چې دوی پر وړاندې خپل اقدامات ته کمی ورکړي فکر نه کوم چې کوم فشار چې دوی غواړي په خوندۍ باندې راوړي هغه فشار د نظامی او جنگي ادارې هیڅ کړلای شي په دې معنی چې دوی غواړي خپل ځان مجازات موږ به داسې حالت کې واقع شوی چې نه هغه خو یو نه د خو په منځ کې روان حرکت یو خو دوی داسې فکر کوي چې موږ کوم متضرر سو بیا به دولت نرمۍ نه کار وخلي نو زه فکر کوم چې دا به ډیر معقولانه نه وي چې دغه جګړو بوج دوی په موږ واچي او موږ نه د سو استفاده وکړي
ساسې د شمیرونو لمخې تر اوسه په افغانستان کې څومره شاګردان د خوندونه بهر پاتې دي
3.5 میلیونه د ماشومان د دې لپاره چې پر راس کې د مشکلات او امنه امني د خوندزو ته نسیت للی تر سلوخت زرو ډیر ماشومان په دې تیره یو هفته کې په لوګر کې له خوندزو ته تلونه محروم شوی دي په فرا کې چې جګړې وسولې موږ د ټولو ولایت مکتبونو رخصت کړل په ننګرهار کې دغه مشکلات موجود دي په جوزجان کې په تخار او په نور ولایتونو کې کله راس کله ولارس دا مشکلات حکومت موجود دی، اما په ټوله کې زموږ 3.1 میلیونه ماشومان لا هم زکړه ته لاسرسی نه لري، چې د 2.2 میلیونه هغه نجونې دي.
په فراه کې بیرته ښوونځي پرانیستل شوي.
فراه هغه ورځو کې چې جګړه وه، موږ ښوونځي د دې لپاره رخصت کړل چې ځینې کورنۍ نه وي، ماشومان ښوونځي ته نه شي تلای. اوس د وډي رخصتۍ دي، د وډي رخصتۍ نه وروسته د فراه مکتبونه کومه ستونزه نه لري. یوازې په ننګرهار کې تهدید موجود ده، تهدید سره سم ښوونځي رخصت شوي دي، ځکه کلنۍ رخصتۍ وه. هیله من یم د ښوونځیو له پرانیستل کېدو سره چې د زمري له 15 وروسته به بیرته له سره شروع کیږي، یا هم په وږي کې که هوا ډیره توده وي، نو هیله من یم چې تهدیدونه موجود نه وي.
څومره ښوونځي په افغانستان کې لا بند دي؟
زموږ هغه اوږدمهاله بندش چې ورته وایو شاوخوا 1100 ښوونځي بند دي، خو کله دا شمیره اوچته سي په ځینو سیمو کې، مثلا د اوس په لوګر کې 103 ښوونځي تړلي دي، دا شمیره اوچته ای چې هغه انشاءالله بیرته خلاصیږي. کله دا شمیره ټیټه سي، مثلا سکالې موږ د کال په پیل کې په هلمند او په زابل او په روزګان کې ډېر خبرونه له دې ولایتونو درلودل، ښوونځي مل سره پرانیستل شو. نو هغه اوږدمهاله بندش زموږ هم دي زرو په شاوخوا کې وي همیشه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د مړینې 11 تلین د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ولمانځل سو. په دې مناسبت په جوړه سوې غونډه کې د ملي شورا غړو او د دولتي ارګانونو ګڼو مسؤلینو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې رئیس محمد ظاهر په هیواد کې د ملي یووالي په برخه کې یو فعال بادشاه وګڼه، او د دلمسی او د مشرانو جرګې غړي مصطفی ظاهر وویل محمد ظاهر که په هیواد کې دننه و او که بهر، د هیواد په چارو کې ځان شریک ګڼلی او د خلکو د ژوند د شوال لپاره و. نور حال د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر لمړینې 11 کال تیریږي، خو افغانان اوس هم د یو زړه سواند، سوله غوښتونکي او د ملي یووالي او د پوهنې د پراختیا ملاتړ پادشاه ګڼي. د ده د مړینې 11مه کلیزه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د ملي شورا او د محمد ظاهر د کورنۍ ځینو غړو او د دولتي ادارو یو شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل محمد ظاهر د خپل سلطنت پر مهال تعصب، د خلکو ترمنځ نفاق او نور هغو مسایلو ته چې د ملي ګټو پر خلاف و اجازه نه ده ورکړې. ده وویل که په کلکه سره د هغې د مفکورې پیروي وشي، په هیواد کې به روانې ناخوالې کمې شي.
د جهاد په دوران کې، د شوروي اتحاد د یرغل په دوران کې بابا د مهاجرت شپې تیرول، د افغانستان د حالاتو نه پټ پاتې نه شو. په نړیواله کچه او په سیمه ییز او ملي کچه د افغانستان د خلکو سره تماسونه درلودل، او د افغانستان د بدلون او د افغانستان د خلاصون او استقلال لپاره یې خپلې مبارزې ته دوام ورکاوه.
محمد ظاهر د خپل پلار اعلی حضرت محمد نادر خان تر وژل کېدو وروسته په 19 کلنۍ کې د افغانستان پادشاه شو، چې واکمنۍ 40 کاله دوام وکړ. په 1325 لمریز کال کې چې محمد ظاهر په ایټالیا کې و، په کابل کې د تره زوی محمد داود کودتا وکړه، او په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سلطنت پر ځای جمهوري نظام اعلان کړ. محمد ظاهر په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو، او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د حکومت له چارواکو، مخورو او قومي مشرانو سره په جرګو مرکو بخت پاتې شو، چې وروسته بیا د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر د مړینې د 11 تلین په غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د ده فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ولوست، چې د محمد ظاهر د سلطنت دوره پکې د سولې او ثبات د دورې په نوم یاده شوې ده. د محمد ظاهر لمسی او د مشرانو جرګې غړي مصطفی ظاهر وویل نیکه یې تل هڅه کوله چې هیواد پرمختګ وکړي.
پدر کلار مخالف تبعیض، چی تبعیض اجتماعی، چی تبعیض سیاسی و هر گونه تبعیض.
نیکه لتبعیض سره که دا تبعیض سیاسی، ټولنیز او کبل سو، سخت مخالف و. د هغه د سلطنت په موده کې که سل په سلو کې سوله ټینګه نه وه، نو 99.9% تامین وه.
99.9% تامین بود.
د افغانستان پخوانی پادشاه محمد ظاهر د 1386 لمریز کال د اسد په لومړۍ نیټه د 92 کلونو په عمر په کابل کې مړه، او د کابل ښار د مرنجان پر غونډۍ چې خلک یې د نادرخان غونډۍ هم بولي، د خپل پلار او د کورنۍ د نورو غړو تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعتا پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.